السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله اوریدو تر بولم. نن چهارشنبه د 1389 لمریز کال د لیندۍ 15 نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. سید قادر جلالوف د دینی مساده خبرونه تخنیکی چاره پر مخ وړي. افغان او نړیوال امنیتی چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران او د لوړ سطحې قومندانان وشلې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي اوس پاکستان د افغانستان یو مهم ترانزیټي شریک شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري. خو اول د دې سات مهم خبرونه. افغان او امریکایي ځواکونو پرون ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو دوه مهم قومندانان وشلې دي. د جرمني پولیسو د سه شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وشل شوي نیولی دی. پاکستاني چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سرک د غاړې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو بل مهم قماندان په وروستیو ورځو کې وشل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندانۍ په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا دواړه وسلوال مشران د ګڼو بې ګناه افغانانو د وژنې مسؤل دي او له منځه تلل باید د دې ډلو فعالیتونه کمزوره کړي. دفاع وزارت تیره شپه ازادي راډیو ته ویل د القاعده شبکې مهم سیمه ایز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو په ضد د سه شنبې په شپه په زابل، غزنی او پکتیا کې شوي دي. په هلمند کې بیا د طالبانو د سرې قطعې د قمندان ملا شاولي د وشل کېدو په اړه بیا فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ د اعلامیې په حواله ویلي چې نوموړی د تېرې جمعې په ورځ له خپل مرستیال او درې نورو ملګرو سره په یو هوایی بریت کې وشل شوی دی. د جرمني پولیسو د سه شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په تور چې لسګونه کسان پکې وشل شوي نیولی دی. د جرمني په شمال لویدیځ ښار اوسنا بریوک کې څارنوالانو او پولیسو ویل چې ګمان کېږي دا کس به هغه کښتۍ کې و چې د 2016 کال جنوري کې له ترکیې څخه یونان ته په لاره د خرابې هوا له امله د ډوبېدو په ترڅ کې 90 کسان ووشل شول. رویټرز خبري اژانس ویلي دې پیښې یوازې 43 کسان ژغورل شوي وو. د یوناني ساحلي ساتونکو 15 نور جسدونه هم له اوبو راایستلي او د کښتۍ نور سپرلۍ نادرکه شوې. د اوسنا بریوک د پولیسو په اعلامه کې د دې مشکوک افغان چې په پیښه کې د یوناني ساحلي ساتونکو ژغورلی دی او یوه میاشت وروسته په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه نوم نه دی یاد شوی. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیم کې پرون د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 3-50 کرکټ سیالیو لومړۍ لوبه د افغانستان په بریا تمامه شوه. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د 9 لوبغاړو په سوځېدو یې ایرلند ته د 279 منډو هدف وټاکه. له افغان لوبغاړو څخه ناصر جمال 3-50، رحمت شاه زرمدي 50، راشد خان 8 او شفیق الله شفق 6 منډې جوړ کړې. ایرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ایله 100 منډې جوړ کړې او په دې توګه افغانستان دا لوبه د 178 منډو په لوی توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د 19 له ټیم څخه راغلي مجیب زدران د ایرلند 4 لوبغاړي وسوځول او د سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلي سیمه کې د سرک د غاړې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. د چارواکو په وینا دا چاودنه د سه شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په خادي سیمه کې شوې ده او ټول قربانیانې ملکي وګړي دي. ویل کېږي چې په موټرسایکل د ایښودل شوو چاودونکو موادو هدف له سیمې څخه د پاکستاني امنیتي ځواکونو د نویو استخدام شوو کسانو یو موټر و. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرې وکړې او هغه ته ویلي دي چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکي توګه خبرداری ورکړل شوی دی. د محمود عباس وایي نبیل ابوردینه د سه شنبه په ورځ ویل د فلسطینی ادارې مشر خاغلی عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی چې په سیمه او نړۍ کې به سولې امنیت او ثبات تپیخ کړي. سپین ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ تلیفوني خبرې تایید کړي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. او ځانګړي امریکایي څېړونکي رابرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د ده د کورنۍ د غړي د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د هغو کسانو له قوله لیکي چې له دې موضوع خبر دی وایي چې مولر په یو حقوقي لیک کې له دویچ بانک د پیسو او کریډیټونو د ځینو انتقالاتو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. دویچ بانک چې د جرمني لوی بانک ګڼل کیږي تر دې مخکې دا ډول غوښتنې رد کړې دي. رابرټ مولر ځانګړی امریکایي څارنوال دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه څېړنه کوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت او په افغانستان کې مېشت امریکایي ځواکونه وایي د طالبانو او القاعده دو مهم مشران یې وژلي دي.
القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومېده، البته د وسلوال پوز او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی.
افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک بدل شي. دا هموري چې د ژمي پر رسیدو له ایرانه په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر پراخ او ګړندی شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د نورو راپورونو سربیره د مجلې په پای کې د ژوند رنګونه اورو.
افغانستان د خپلم تسبیح لري، چین نم راځي او عراق د ټولو نه بهتره تسبیح چې د عراق تسبیح دی.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په صفه ډول اوریدل شي. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګ په هلمند ولایت کې د طالبانو د سرې قطې یو مهم قماندان په وروستیو عملیاتو کې وشلې دی. دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تېره شپه ازادي راډیو ته ویل د القاعده شبکې سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې د دې شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد په وړ مشبه ترسره شوي دي. نور تفصیل له اجمل انزاورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ملي اردو د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه وړ مشبه په یو لړ عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قماندان عمر خطاب له اتیا تنه نورو ترهګرو سره وژلی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل دا عملیات په غزنی، زابل او پکتیا ولایتونو کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر اهدافو شوي.
چې عمر خطاب نومېده هغه په ګډو عملیاتو کې، البته د وسلوال پوز او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ډېر شمېر نور کسان هم ورسره وژل شوي دي. 28 نفره دي هغوی نیول شوي دي. ډېر ښه عملیات و. د هغوی 5 کلکې موضوعګانې یا پټنځایونه هم له منځه تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي وو عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور و ملي امنیت ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له اتیا تنه نورو وسلوالو سره وشل شوی. د ملي امنیت د ادارې د خبر پاڼې په وینا عمر خطاب د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له رهبر عاصم عمر وروسته د دې ډلې تر ټولو لوړ پوړی قمندان و. افغان امنیتي ادارې وایي له عمر خطاب سره په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مهم غړی قاسم چې په خرم کیانی مشهور و، حسن حمزه، جنید او د دې ډلې نظامي مسؤول مصطفی، درې پنجابي وسلوال او دوه سیمه ییز طالبان هم شامل دي. د دفاع وزارت ویان خاغلی وزیری په دې اړه چې د القاعده شبکې د مشر او نور ملګري دقیقا چیرې په کوم عملیاتو کې وژل شوي له معلومات ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې په زابل، غزنی او پکتیا کې د القاعده شبکې او ورسره تړلو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات شوي او دا ټول کسان په همدې درې ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
دغه ډله چې دوی وژل شوي ځکه د دوی ډېر مهم غړی دی. عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر و. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان و چې مړه شوي دي. نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کېږي. تر دې حد پورې.
د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله وایي عمر خطاب د افغان او نړیوال ځواکونو سره په مستقیمو جګړو کې ښکېلو او پر دې سربېره یې وسلوالو طالبانو ته د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو د کارولو او د شپې لخوا د بریدونو د ترسره کولو په برخه کې روزنه ورکوله. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې ویل شوي دا عملیات په تېر کال کې د افغان ځواکونو د رښتینې پیاوړتیا او ودې څرګندوی دي. د دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیری ویل القاعده شبکه په افغانستان کې د پردې تر شا فعالیتونه لري او نور وسلوالو ډلو ته روزنه او ملاتړ برابروي چې له دې عملیاتو سره به یې په فعالیتونه تر ډېره کمزوري شي. د القاعده د دې سیمه ییز مشر وژل کېدل تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. بلخوا امریکایي ځواکونو په هلمند کې د ملاشا ولی په نوم د طالبانو د سرې قطعې په نوم د وسلوالو د یو مهم قمندان د وژل کېدو پخلی هم کړی. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي ځواکونو د ویان په حواله وایي ملا شاولي د تیرو جمعې په ورځ په هلمند کې په یو هوایي برید کې د خپل یو مرستیال او درې نورو ملګرو سره وژل شوی دی.
د اجمران په راپور کې مو واوریدل چې افغان امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې یو مهم قمندان وچلی او په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر هم له منځه وړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان ولسمشر وی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. محمد اشرف غنی د څرګندونې ازبکستان ته د دورځني سفر په ترڅ کې د سې شنبه پر سپ تاشکند کې ل خپل سیال سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې وکړي. د دې سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقه او د همکاري سندونه هم لاسلیک شول. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپوه وحید الله غازی خیل سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې آیا ازبکستان په سیمه کې هغه لازم ظرفیتونه لري چې د افغانستان یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک شي.
پخوا افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان له لارې به یې کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزي آسیا ته خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي آسیا سره ونښلو او مرکزي آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نورو ځای ته یې وکړو، حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې مختلف چې د جورجیا او ازبکستان او آذربایجان لري توري بهيري لري کاسپین لري افغانستان لري په سره موصل شخل صادرات کی، ولی مرکزی آسیا خو موږ ډیر تملرو، خو مرکزی آسیا به دا کار کې ډیر دلچسپي ملري. سره د دې چې زمونږ واردات له مرکزی آسیا نه یوازې 32 میلیارډ امریکایي ډالر دي، نور قزاقستان نه زمونږ واردات د وروش ته دي، نو بیا شته دي ډیر شیان شته چې هغه موږ له ازبکستان نه قزاقستان نه کو، ولی مرکزی اسیا بالخصوص ازبکستان دا لمنګ سره ډیره دلچسپي لري چې د افغانستان سره ډیر صادرات او واردات لري.
خصخیل ستا سم یادونه وکړه، یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډیر خبر وي، په وخت کې هم ډیر ستونزې موجوده وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي کارګو سوداګرۍ موادو بار یو کارګو حیرتان تر ورسېدل او افغان چارواکو د دې ډیر هرکلی وکړ، خپل اشرف غنی هم. خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړ شو چې ازبکستان د دې کار مخنی ولې د ځکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ورسره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډېر ستونزې وي. ولسمشر اشرف غنی فکر نه کوي چې ډېر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هیواد سره هر وخت لرو دا وختي ده، مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان چې هلته د یو څه ګلشته فرضاً ازبکستان نه چې افغانستان ته تیل راځي، اړیا چې د تیل یو کمپنی را دوی هر چا ته نه ورکوي، یعنې نور رسیان چې راځي هغه دوی خاص خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي، هر چا سره معامله نه کوي. څه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده. د ازبکستان هغه نه لري دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دې کدی داسې خوشینه نه یمه له دې نه چې موږ هلته هغه حکومت باید په نورو لارو باندې فکر وکړو. فرضاً چابهار لاره ده په امنیتي یغ باندې موږ باید فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازمه وای سرمایه ګذاري نه ده شوې.
د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارت او دا چې ولسمشر غنی وی ازبکستان به د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کاربو وحید الله غازی خیل څرګندونې واورېدې. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری سفیولا ستانگزی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغان ښځو په ژوند یو مطلب لیکلی او په همدې اړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې یوه برخه هم راخیستې ده. ډیپلوماټ لیکلي افغان ښځې او نجونې آن د ودونو او یا ورونو ته د بدلیدو په حالت کې هم له ډېر تاوتریخوالي سره مخ کیږي او په دې راز پرېکړو کې هیڅ واک نه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې یا ماماتو د مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې د افغان نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه دوام لري او په افغانستان کې په خاصه توګه په لرې پرتو سیمو کې له هغوی سره بد جنس ستی چلند کیږي. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس ویلي لک تر لګه 80% افغان ښځې په یو باندې د هغوی د جنسیت په خاطر زورول کیږي. یوې وړې افغان انجلۍ ټول عمر په زندان کې لیوي قاتل مور سره تیر کړ. دا د انډیپندنت برټانوي خبرونې دی وی مقاله عنوان دی چې له نیویارک ټایمز راخیسته ده. خبرونې لیکلي مینا په زندان کې پیدا شو او همدلته له لاس هاوس تونزو او ناروغي سره را لوي شو. انډیپندنت خبرونې د دې مور شیرنګول یاد کړی او ویلي دی چې له 2001 تر 2003 کال ووښت ټکسي چلوونکو په وجلو او د هغوی د موټرو په غلا تورنه ده. هغه د مجرمینو د یوې کړې مشروه او د ټکسي ونانی خپل کور ته بيول. په مقاله کې د مینې په حواله راغلي چې وای غواړي بهر لاړ شي خو په زندان کې هم خپل مور یوازې نشي پرې خودلې. ورسله هغه چې مینا دې نړۍ ته سترګې وغړولې مور یې له اعدامه بچوه. در پرونو په اساس د افغانستان په زندانونو کې نږدې زر تنه ښځې د وژنو، مخدره موادو قاچاق، له کور د تیښتې او لسګونو نورو جرمونو په خاطر بندیانې دي. د بشري حقوقو فعالانو په وار وار اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ناسم دودونه، صحرایي محکمې او خپلسري هغه څه دي چې ښځې عدالت ته رسیدو پاتې کړي دي. ګارډین ورسپانې له جرمني نه د یو افغان کډوال په استلو مطلب لیکلی دی. د جرمني حکومت د دغه افغان پناه غوښتونکي د استلو په خاطر د خپل قانون په ماتولو تورن دی. د 18 کلن افغان ځوان که خپل هیواد ته ستون کړی شي او به وژل شي. ګارډین د دغه ځوان نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي هغه ښایي له 80 یا نورو کسانو سره د چهارشنبې په ورځ یو ځای افغانستان ته واستول شي. دا ځوان په 15 کلنۍ کې له هیواده وتلی و او 21 کاله کېږي چې خپل وطن ته نه دی ستون شوی. د ګارډین په خبره جرمني او نور اروپایي هیوادونه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تورن شوي چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، ځکه پناه غوښتونکي په داسې حالت کې بیرته افغانستان ته استوي چې د هیواد ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له پلوه په لومړۍ لیکه کې دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د شمی پر رسیدو سره له ایران په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر ګړندې شوې ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر یو ونه کې ایرانی چارواکو نږدې 15,000 افغان کډوال په زور له خپل خاورې ایستلې دي او افغانستان ته استولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر یونیسیار پر دې بهیر اور سره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
په دې وروستیو 2 ورځو کې یو ځلې بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوی دی چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې 13 اونۍ 4,512 افغانان له ایران نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډېره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي 13 اونۍ 4,512 تنه په زور ایستل شوي او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوو. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو را په ترکیه کې په یو درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغوی ژمنه وکړه چې موږ دغه ستونزې ته رسېدنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 15 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډېره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,00,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسیږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري یو این ایچ سی آر له ایرانه د دغو کډوالو لیستنې او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر ویان نادر فرهاد په ډډه وویل
300,000 نفر سالانه اگر دوست شه بگیریم از ایران رد مرد.
هر کال 300,000 کسان لیران نیستل کیگی. هاگه سه چه زمانگ ده اندیخنه وردی، هاگه کدوال دی چه پجمه که لناور شرایط سرمخ دی. زمانگ هیل داده چه ده مسئله تا اساسی حل را ولت ول شه.
ده پا دست حل کتا چه ملگر ملتونو هم پا خپل یو نوی راپور که ویلی شه پا 2013 میلادی کال که با 3,000,000 او 3,00,000 افغانان بیرنه امرستو تارتی اولدی. پا هاگه راپور که چه پرون دوشن بیخ پر شوی وی شوی چې په افغانستان کې د جګړې له امله کورنۍ بېځایه شوي او له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستنېدونکي افغانان مرستو ته ډېر اړتیا لري. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او یو شمېر نورو ادارو سره په ګډه افغان کډوالو ته بشري مرستې رسوي.
دا ناجی صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د ژمي پر رسیدو سره له ایران بیا په زور د افغان کډوالو د استلو بهیر ګړندې شوی دی. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرې یوه اونۍ کې ایران نږدې 15,000 افغانان له خپلې خاورې په زور وایستلی دي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره په نن سم موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته تلیفون وکړ او ورته ویل چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. سپینې ماڼۍ د فلسطینی ادارې له مشر سره د ولسمشر ټرمپ تلیفوني خبرې تایید کړي خو جزئیات یې پرې نه دي ورکړي. محمود عباس عربي مشرانو د ترکیه ولسمشر له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه مخکې له مخکې خبرداری ورکړی دی. په دې اړه تفصیل له اجمل ان اورو.
د فلسطینی ادارې یو ویاند وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته په ټلیفون ویلي چې غواړي د اسرائیلو لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا به په دې معنی وي چې امریکا بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکي توګه خبرداری ورکړل شوې. د محمود عباس ویان نبیل ابو رودینا د سې شنبې په ورځ ویل د فلسطینی ادارې مشر غلی عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړی چې په سیمه او نړۍ کې به یې سولې، امنیت او ثبات ته پیښ کړي. د فلسطینی ویان دا نه دي ویلي چې آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د ټلیفوني خبرو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال لپاره کومه مشخصه نیټه یاده شوې کنه. خو ابو رودینا ویلي محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې دا بیت المقدس ختیځ به د راتلونکي فلسطینی دولت پایتخت وي او دا به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د مخنیوي لپاره د نړۍ مشرانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو ولسمشر ټرمپ به په څو ورځو کې د بیت المقدس په اړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه خپله پرېکړه په ډاګه کړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه یې پایتخت بولي که امریکا ورته له تل ابیب څخه خپل سفارت انتقال کړي نو دا به د دې سپېڅلي ښار په اړه د امریکا د سیاست ټاکونکی وي. عرب مشرانو خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر دا ګام به په سیمه کې تاوتریخوالي او بې ثباتي زیاته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی چې که امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني ترکیه به له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکي اړیکې قطع کړي. دا بیت المقدس ښار پر یهودانو سربیره د نړۍ د مسلمانانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی دیني ارزښت لري. همدارنګه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي.
آزادی خبری مجله اوري
و بچې او 25 دقیقې پام وکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پر سویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مشر او هم دارنګ په هلمند کې د طالبانو د سری قطعي او قمندان په وروستیو څو ورځو کې وشل شوي دي. د جرمني پولیسو د سه شنبه پر ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې چې لسګونه کسان پکې وشل شوي وو په تور نیولی دی. دا متحده عربی اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سیالیو لومړی لوبه پرون افغانستان وګټله. پاکستانی چارواکي وایي په قبایلی سیمه کې د سرک د غاړې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. دا چاودنه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پر ورځ د فلسطین ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفون خبرو کې هغه ته وویل چې غواړي د امریکا سفارت د اسرائیل له پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او د امریکا ځانګړي څېړونکي روبرټ مولر د ولسمشر ټرمپ او د کورنۍ د غړو د بانکي حسابونو په اړه د جرمني له دویچ بانک څخه د معلوماتو غوښتنه کړې ده. تاسې زموږ غږ آزادی راډیو اورئ او اوس هم د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
زما نوم محمد لقب کمال ګورې ده. د پلښت جماعت سره تسبیح قران شریفونه دا شوینه دی کوو.
څو رقمه تسبیح در سره دي؟
مونږ سره خو رقمونه ډیر دي. دا څه درته وایم چې بیخي د افغانستان د خپل هم تسبیح لري، چین هم راځي او عراق بیا ښه تسبیح چې ده د ټولو نه بهتره تسبیح چې ده د عراق تسبیح دي. لکه هغه ته سندرست وایي. داسې ده چې دا سندرست د خپله داسې یو هغه لري چې لکه ور ورته واچوي سوره وړي، هغه د خپله خوبهي لري او د خپله داسې ته اوبو ورکوي. بیا ورپسې نور تسبیح دي چې کاروبار مې کاربا چې ده وروره همداسې نور هم چې چا سره داسې زړه دې سړي ورسره ډېر خوشحاله وي.
دا زړه څنګه ورسره خوشحاله وي؟
ځکه چې هغه ذکر کوي، د الله نوم یادوي پکې، د الله ذکر کوي پکې او نو چا تبن چې چې د الله نوم یادوي نو ورسره به خوشحاله.
ځینې خلک نن سبا د رواج په خاطر هم دا تسبیح په لاس کې نیولې وي کنه، بس اړوي راړوي.
داسې کوم سړی که داسې کار وکړي نو نور هر سړی داسې نه ده چې بیا کوم ټیم ورکیا کوم شاید چې والا ټیم شاید نه دا د ذکر لپاره ده.
دلته د وطن تسبیح کوم دي؟ هغه هم کراوخه
تسبیح شاه مقصود تسبیح ده. هغه کوز دغه دي دا د خپل د وطن جوړ ده، قندهار کې جوړیږي. دا تسبیح بیا د ټول نه بهتر تسبیح ده ځکه چې یو خوتیګه د خپل د وطن د مای پر تیګه ده او د شاه غا تیګه ورته وای قندهار کې. دا هغه بیا خوبای کوي. هغه بیا ګران ده لکه لزره مشته 15000 مشته 15000 مشته.
ته په داسې یو ځای کې کار کوې چې هلته بیروبار ډېر زیات ته ویل کېږي، هلته غلم ډېر دي، پولیسان خو به منه ځوروي، غلا خو به نه وي درنه شوي، داسې کیسې که راته وکړې؟
والا پولیسان خو ورور تنګول مونږ نه کوي ځکه چې مونږ ټول کاروبار دا بغل د ماجد کې ده. مونږ د حکومت نه ډېر خوشحاله یاست په ده چې نور راځي کله کله بس پرېدین هغه یو ساعت یا دوه ساعته یو څه معامله یې څه خبره یې بیا مونږ باندې دا هغه ټولوي خو بیا پسته خبره نشته. پدل د خدای
غلا خو به نه وي شوي درنه؟
ولا اخلام کیږي ولې نه کیږي تابان دلته اخلا کیږي وروره بس یو نیم خلک دلته دې مينو دا غلو وینو بیا مور باندې غاکو شو وروره مکه وي دا کار کار نه د اسلام کې باغ کې دا خنه ده
دا خلکو په استلا پورس کې په دغه کار کې سوشن غوګي ګټه
شکر ده هزار بار شکر ده د خپل کاروبار هم ده فضل خدای دم دلته کورم ده اوار شي فضل خدای ده خدای اقتصاد خدای چاته لازم وګد نه ده نو خو خدای 200 300 500 د سی ګټو په لګه یو خطر به که سندروس خرچ نه بیا 500 روپے هم ګټي
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدا افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وی تر هغه چې په افغانستان کې لوګه او بیکاری ختم نشي د جنگ او تاوتریخوالي مخنیوي ناشونه ده. د دې کمیسون مشر سیما سمر د سه شنبه پر سپ کابل کې د بشري حقوقو د نړیواله ورځ او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی کانفرنس ته دا څرګندونه وکړي. د ازادي رادیو پر لټونکو خبرونه کې د دې موضوع جزئیات په پوره ډول اوریدل شي. اوس د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسو سره ده.